السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسالې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه تاییدوي چې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې ډیره برخه افغانانو جوړه کړې ده. دا چې ولې افغان پانګوالو خپل پانګه په ایران کې اچولې په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. خو پایل د دې ساعت په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له ازبکستاني چارواکو سره د دې خبر ورکړی دی. ویس پرون د ایکس شبکې له لارې په یو بیان کې وویل چې هغه د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف سره د افغانستان د راتلونکو لارو په اړه خبرې وکړې. د توماس ویس په وینا دا لیدنه په واشنگټن کې وشوه او په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګاډو ګټو هم خبرې وشوې. دا غونډه د افغانستان په اړه د دوه هېد درې مناسب په نږدې کې دوه سره شوې. تمه ده چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د همدې روان جون میاشتې په وروستیو کې سره جرګه شي. ازبکستان او د منځنۍ اسیا څو نورو هیوادونو وړاندې تر دې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو حکومت بیا دغو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له خاورې به یې چاته زیان نه پېښېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې په یوه ورځ کې له ایران او پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال ستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په ایکس پانا یا پخواني ټویټر لیکلي چې 324 افغانان له پاکستان او 1403 نور له ایران ایستل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې په ایستل شوو افغانانو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په اوسط ډول سلګونه کسان له دغو هیوادونو راایستل کیږي. د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې بې اسناد افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل میاشتې پورې د ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغانان افغانستان ته راستنول شوي دي. مشکوکو اورپاکو د جمو او کشمیر په ایالت کې پر یو بس باندې په برید کې 9 تنه وژلې دي. هندي چارواکو پرون ویل چې دغه بس چې هندو زیارت کوونکي پکې سپاره وو د وسلوال برید په پایله کې یوې ژورې کندې ته ولوېده. بلتون غوښتونکي وسلوال له 1979 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او یوه ډله بیا غواړي چې دغه سیمه له پاکستان سره یو ځای کړي. نوې ډله ادعا کوي چې د پاکستان لخوا د کشمیري یاغیانو ملاتړ کیږي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په یوه جالبه لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې بیګا په نیویارک کې وشوه او شاوخوا 15 زره نندارچیان ورغلي وو، هند په شپږو منډو توپیر سره له پاکستان لوبه وګټله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری برخې لومړی راپور ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي او د تعلیم مسائل د دې لامل شوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ شي او هلته پاتې شي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. تفصیل له صفی الله ستنیکزی.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر ښودل شوې او لویه برخه یې د هغو پانګوالو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته تللي. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تېره بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالاتو روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګر چې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یې تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د 2008 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل، چې لویه برخه یې په ایران، متحده عربي اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 تلویختو بهرنی شرکتونو نیمایی په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. ایران د بهرنی پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې په تیر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. د هغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایي موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجانو روبیې لویې بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابرۍ کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عام افغانانو د ایستلو پروسه یې جاری ساتلې چې په خوا کلونه او یاد طالبانو لبیا واکمنۍ دورسته د بیوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنۍ او پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري، خو سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکي په کور دننه ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره ښه زمینه برابره کړې، خو بیا هم د یو شمېر کارخانو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د بانکي خدمتونو له لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشتوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشتوالی یې لویې ستونزې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د کارخانو د خاوندانو دا ستونزې تاییدوي. تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده، او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمېر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د امسای ملکونه خام مواد اخلو، د دغه پیسې چې تیتول یا لیګل لږ مشکلات نه هم، بعضې اقتصادي مشکلات لري، بعضې ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامیږي، او بعضې صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې دننه افغانستان کې تولیدوي هغه هم مثل لکه هماغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغوی کیفیت یې ښه نه دی، ارزانه یې خرڅوي، مشکل او ستونزې وارد کړی.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازمه مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخوا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو خونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړي دي. یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ له کرایې پوروړی یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یوه کوچنۍ کارخونه لري، لا هم افغانستان د پنګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پنګوال افغانستان ته نه ځي او پنګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یوه هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په ده باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلاره جوړه شي. حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کنفرانسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو سم ورزو د سیلاب ځپلو حال اخلو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه یې اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خواړه د څښاک پاکې اوبه جامې او تشنابونه نورې هغه اړتیاوې دي چې دوی ورته ضرورت لري. د طالبانو د حکومت د اړوندو ادارو ویاندویانو د راپور تر چمتو کولو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپنا ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالي زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو ترڅنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دښتې ته ځي. څلور خواو ته مو دیوال نشته، کې و کوټه هم شته له خټو ډکه ده.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د ده په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر، اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. له مازدیګر وروسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. له یوې خوا ګرمي ده، له بلې خوا میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا دوه ویشت ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندي راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي رادیو ته وویل
نږدې دوه ویشت ورځې کېږي چې له یوې خیمې پرته له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احسان بل سیلاب ځپلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود.
د خلکو کورونه او استوګنی خټینې وي او ویجاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه وو لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان له منځه تللي. د مؤسسو او یا د حکومت له لورې هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای